نن به ان شاء الله مونږ سورۃ الفاتحه مکملو. مونږ آیا نمبر 4 نیم کړی وو او نیم پاتې شوی وو، نو اوس ګورو مونږ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ایاک او صرفستانا نستعین، مونږ ستانا مدد غواړو. دلته نون په شروع کې راغلی دی، نو د دې معنوي مونږ. عین واو نون د دې روټ دی، دا مدد کولو ته وایي. په اردو کې اعانت لفظ هم استعمالیږي، د چا مدد کول. چې کله سین او تا د یو لفظ په شروع کې راشي، نو دا قسمه لفظونه بیا د باب استفعال نه وي. په باب استفعال کې د طلب کولو یعنی غوښتلو معنی راځي، چې په هغې کې یو شی غوښتلی کیږي. چې نستعین راغی، نو د دې مطلب دی چې مونږ مدد غواړو. اهدی هدایت راکړي، یعنی اوخیې نا مونږ ته. الصراط لارا، المستقیم سیدا یعنی نیغا. صراط لارا الذین، د هغه خلکو، دا اسم موصول دی یعنی کنیکټنګ ناون دی. انعمت دا د نعمت یا انعام نه دی، نعمت هم د الله تعالی یو انعام وي. د دې روټ دی نون عین او میم، او په اخر کې تا راغلی ده د فتحا یعنی زبر سره. چې دغه شان اټیچ تا راشي، نو د دې مطلب وي چې انعام کړی دی تا. د الله تعالی د پاره مونږ د تا لفظ استعمالوو، او د هغې وجه دا ده یعنی تاسو ورته نه وایو، ځکه چې په تاسو کې د جمع معنی راځي. او تو یا تا همیشه د واحد د پاره وي، د سنگولر د پاره. او د الله تعالی د ټولو نه غټ تعظیم دا دی چې د هغو وحدانیت بیان شي. که په توحید کې معمولی شان خلل راشي، نو دا بیا د الله تعالی تعریف نه وي. د هغو د ټولو نه غټ صفت دا دی چې د هغو وحدانیت یعنی توحید بیان شي. نو مونږ وایو انعام کړی دی تا یعنی الله تعالی. علیهم دا د علا او هم نه جوړ شوی دی. د علا مطلب دی باندی، او هم په اصل کې هم دی، خو چې د علا سره راشي نو دا په هم کې بدل شي. دا ضمیر دی، پروناون دی. دا چې د الی سره راشي نو الیهم شي، چې د فی سره یوځی شي نو فیهم ترینه جوړ شي. د هم او هم یوه معنی ده. غیری نه، لکه یووی محرم او یووی نامحرم، نو دا شان غیری نه المغضوبی چې غضب پری شوی وي علیهم په هغوی باندې، ولا او نه الضالین گمراهان. دلته کې چې دا یا او نون دی په اخیر کې، نو دا د جمع د پاره راځي. چې یا نون یا واو نون په اخیر کې راشي، نو دا پلورل وي یعنی جمع وي. چې څوک گمراهان دي یعنی لاره ترینه ورکه شوې ده. د دې ځای پورې سورة الفاتحة مکمل شو، او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر ګورو. امید دی چې تاسو به په تېر سبق باندې غور او فکر کړی وي، او په یو یو آیت به مو تدبر کړی وي. ځینې پوینټس به زه تاسو ته وښایم په کلاس کې، او تاسو هم دا کلاس بیا په کور کې ووایئ او غور پرې وکړئ. چې کله تاسو په خپله غور کول شروع کړئ، نو ډېر سیزونه به تاسو نو په ډېرو سیزونو به تاسو په خپله هم پوه شئ انشاءالله. او اوس چې الحمدلله تاسو ترجمه ووی او یاد کړي به مو هم وي، نو اوس چې تاسو مونځ کوئ، نو دا الفاظ به په ذهن کې ساتئ او مونځ به کوئ. تاسو به وګورئ چې قرآن کریم تاسو له څه درکوي. د ټولو نه غټه خبره دا ده، تاسو چې سیزونو ته د کوم نظرونو سره ګورئ، نو د هغې زاویه بدلوي. لکه نن چې ستاسو کوم سوچ دی، او تاسو چې څنګه ګورئ سیزونو ته، نو بیا به هغه شان نه ګورئ. یعنی تاسو به د قرآن د چشمې سره سیزونو ته ګورئ. لکه چې تاسو بهر ته وځئ او تورې چشمې مو لګولې وي، نو بیا تاسو ته ټول ماحول تور په نظر راځي. که تاسو سرې چشمې لګولې وي، نو هر څه به درته سرو ښکاري. که اودی مو لګولې وي، نو اودی به درته ښکاري. دغه شان چې څوک د قرآن چشمې واچوي، نو هغو ته بیا هر څو د قرآن د چشمې سره په نظر راځي. لکه کنن تاسو ته څوک ډېر مالدار ښکاري، او تاسو د هغو مال ته پسخېږئ. لیکن که سبا له تاسو د قرآن چشمې په سترګو کړئ، نو بیا به تاسو سوچ کوئ چې دا هم یو ازمایش دی. نن تاسو یو غمجن بنده ته وګورئ او سوچ کوئ چې د دې غریب څه قصور دی. لیکن چې سبا له تاسو د قرآن چشمې په سترګو کړئ، نو تاسو به ورته د بل اینګل نه ګورئ چې د دو خو درجې اوچتېږي په آخرت کې. دو ته به دومره هر څه میلاویږي په آخرت کې، او دی خبر نه دی. نو د قران د کلاسونو سره ډیر غټ فرق راشي، او چې کله تاسو خیسته منظر وګورئ نو جنت به درته یاد شي، که د ور سره مو ګوته وسوځي نو جهنم به درته یاد شي. نو ډیر زیات هر څه بدل شي. الله تعالی دې مونږ په دې لاره باندې همیشه وساتي. مونږ ویلي وو ایاک نعبدو، صرف ستا مونږ عبادت کوو، او په هغې کې مونږ ډیر څه وکتل. او ما تاسو ته د عبادت تعریف هم بیان کړی وو چې عبادت دې څه شي. امام ابن تیمیه رحمه الله د عبادت یو ډیر جامع تعریف کړی دی چې عبادت د هر هغه قول او فعل نوم دی کوم چې د الله سبحانه وتعالی خوښ دی، یعنی چې د هغه د رضا د پاره وشي، کوم چې د هغه د خوشحالۍ د پاره وشي. مونږ داسې نشو کولی چې د ځانه یو عمل جوړ کړو چې د دې سره به الله تعالی خوشحاله شي. مونږ له خوال رړي الله سبحانه وتعالی رول ماډل را کړی دی د چا د ژوند نه چې الله تعالی خوشحاله دی، او هغه ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دی. او لکه مونږ چې خبره کړې وه چې د عبادت معنی سوی غایت الحب، یعنی د حب انتها، او معظل د تواضع، یعنی تواضع سره، د عجزۍ سره، د ذلت سره، یعنی چې عجزي او انکساری پکې هم وي، د تدلیل اظهار هم وي پکې، لکه څنګه چې یو غلام د خپل آقا په مخ کې اظهار کوي، او چې بې تهاشه محبت وي پکې. اوس که د دې لحاظ سره مونږ ګورو، نو آیا د چا چې مونږ عبادت کوو نو په هغې کې محبت وي، او که هغه هسې د ځان د خلاصولو عبادت وي د نازړه سره، لکه چې مونږ چا د مجبورۍ سره ودرولي یو د جبر سره، یعنی په زور باندې، که چېرې زمونږ په زړه کې خوشحالي نه وي او انتهایي محبت نه وي او زمونږ زړه هغه ته ښکته شوی نه وي، نو دا بیا څنګه عبادت دی؟ حالانکه الله سبحانه وتعالی مونږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو، دا زمونږ د ژوند مقصد دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی چې ما جن او انس بل د څه مقصد دپاره نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. او چې انسان دنیا ته راشي او دا کارو نکړي او په دې مقصد پوه نه شي او په عبادت نه وي پوهه، خو صرف په هغه طریقه باندې عبادت کوي کوم چې د پلار نیکونه زده کړي وي، یا یو قاري صاحب ورلنیولی وي او هغه ورته لږ ډیر څه وښیي چې په دې طریقه به مونځ کوي، او دا شان به قرآن وایي، او هغه هم هغه شان زده کړي، او څه چې زده کړي وي نو بس په هغې باندې وي، د هغې نه پس څه نه زده کوي چې عبادت څه شی دی او څه کول دي، ماته بیا هغه څه حاصل کړل. ستا خو دنیا ته د راتلو مقصد و عبادت کول، او ته په هغې پوه نه شوې چې دا دې څه شی. ځکه تاسو ګورئ چې د ټول قرآن راز په سورة الفاتحه کې دی، او د سورة الفاتحه راز په دې یو آیت کې دی. په دې یو آیت کې ایاک نعبدو او و ایاک نستعین مونږ په خلق وایو چې التحیات لله، زما د ټولو عباداتو تعلق چې د ژبې سره دی، یعنی قولي عبادات، هغه د الله دپاره دي. والصلوات، او زما چې څومره هم بدني عبادات دي نو هغه د الله تعالی دپاره دي. والطیبات، او څومره مالي عبادات چې دي نو هغه ټول د الله تعالی دپاره دي. نو په خوله خو مونږ دا ووایو، لیکن دا پته راته نه وي د دې کومو عباداتو چې زه نومونه اخلم، نو آیا د دې سره زما زړه هم راضي دی؟ دا زه د خوشحالۍ سره کوم؟ آیا زما د الله سره ډیر محبت شته دی؟ نو دلته خو تاسو د خپل ټول ژوند وعده وکړه چې یا الله زه به صرف او صرف ستا عبادت کوم او بل د هیچ چا هم نه. دا خو تاسو وعده کوئ. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې کله تاسو د الله تعالی سره وعده وکړئ چې ته زما رب یې او زه ستا بنده یم، نو اوس چې درله الله تعالی څه حکم درکوي نو هغه به منی کنه. ځکه چې د غلامۍ تقاضا دا ده چې مالک څه هم حکم ورکوي نو غلام هغه مني. اوس چې د مالک څه هم حکم راشي چې دا وکړه او یا دا مه کوه، نو په کار ده چې زه د هغې منلو ته تیار یم. ځکه چې تاسو ومنله دا خبره چې زه عبد یم، زه یو غلام یم، زه بنده یم، او ته زما رب یې، ته زما ماستر یې، نو د مالک دا مطلب دی چې هغه سي د خپل مالک نه وي، بلکې چې هغه څه هم حکم ورکوي نو هغه به منلی کیږي. او د غلام هم دا مطلب نه دی چې بنده هسي په خپل وایي چې ایاک نعبد او بیا څه کوي نه، بلکې خپه په قلاره باندې کینی. نو دا موږ چې کومه وعده کړې ده نو دا ډیره لویه وعده ده. نو آیا تاسو تیار یې د عبد د جوړېدو دپاره؟ او که اوس مهم په زړ کې دا خبره ده چې مونږ خو د چا غلامي نشو کولی، مونږ خو د چا حکم نشو منلی. چې کله تاسو په منځ کې ولاړ یئ او تاسو دغه شان وایئ، نو دا خو تاسو ډېره لویه وعده کوئ، ځکه خو علم اخیستل ډېر ضروري دي چې پته خو ولګي چې مونږ وایو سو. نو اوس ځانونه تیار کړئ بیا، ځکه چې تاسو وعده وکړه، ګنې دا خو بیا هسې د دروغو وعده ده. کچرې تاسو د هغو د غلامۍ دپاره تیار نه یئ، د هغو د حکم د منلو دپاره تیار نه یئ، نو بیا خو ستاسو په وعده کې څو حقیقت نشته، بلکې هسې د خولې الفاظ دي. نو مونږ یو ډېر غټ عهد کوو، حلف اوچتوو، او مخکې دی و ایاک نستعین، او صرف ستانه مونږ مدد غواړو. ګورئ دلته ایاک دوه ځله راغلی دی، او د دې هم یوه وجه ده. داسې هم راتلی شو چې ایاک نعبد و نستعین، مونږ صرف ستا عبادت کوو او ستانه مدد غواړو. لیکن د دوه ځلو د راتلو سره په دې کې یوه فایده ده. کچری دا وي چې ایاک نعبد و نستعین، نو په دې کې او په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې څه فرق دی؟ نو په اولنی صورت کې به دا وه چې مونږ صرف ستا عبادت کوو، او په عبادت کولو کې مونږ ستانه مدد غواړو. نو د دې به بیا دا مطلب و چې صرف په عبادت کولو کې مونږ ستانه مدد غواړو. بیا به مدد صرف د عبادت د حده پورې محدود و. لیکن چې کله راغی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دا دلته خبره کلاو پاتې شوه چې یا الله په هر څه کې مونږ ستانه مدد غواړو. د ټول ژوند په هره فیصله کې، په هر ځای کې، که د هغې تعلق د دنیا سره وي او که د آخرت سره وي، په هره معامله کې مونږ ستا د مدد طلبګار یو او ستانه مدد غواړو. او چې ایاک نستعین راغی، نو په دې کې ډېر وسعت پیدا شو چې دا ښکاره پرېښودی شو. دویمه خبره دا ده چې په ایاک نستعین کې دوه معنی دي. نمبر ون، صرف ستانه مونږ مدد غواړو. نمبر ټو، ستانه سوا د بل هیچ چا نه هم نه غواړو. یعنی تاسو صرف او صرف د الله نه د مدد د طلب کولو عهد وکړو، اقرار مو وکړو، او باقي مو ټول ډینای کړل، د باقي نه مو انکار وکړو چې بل د هیچ چا نه مونږ نه غواړو. نو دا تاسو یوه وعده وکړه، عهد مو وکړو د الله تعالی سره. او چې کله انسان خپل ځان د الله سبحانه و تعالی د عبادت لپاره تیار کړي، دا وعده وکړي چې زه صرف ستا عبادت کوم او صرف ستا نه مدد غواړم، نو په حدیث قدسی کې راځي الله سبحانه و تعالی فرمایي چې اے ابن آدم، زما د عبادت لپاره فارغ شه، زه به ستا زړه د غینا او توانګرۍ او مالدارۍ سره ډک کړم. د دې مطلب دا نه دی چې د هغو سره به مال ډېر زیات شي، د دې مطلب دی چې الله تعالی هغه په نورو طریقو باندې مالداره کولی شي. او نن سبا د فتنو په دور کې د الله تعالی د عبادت کولو اجر دومره ډېر زیات دی. د هغې وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د فتنو په دور کې د الله تعالی عبادت کوي، نو هغو به الله تعالی دومره لوی اجر ورکړي لکه چې هغه هجرت وکړي او زما طرف ته راشي. سوچ کوئ که چرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن حیات وي، او که چرې تاسو هجرت کړی وي او هغو طرف ته رسېدلی وی، نو تاسو ته به د هجرت کولو ثواب میلاوېدو. نو هغه ثواب به د فتنو په دور کې د الله تعالی د عبادت کولو و، ځکه چې په دې دور کې عبادت کول ګران کار دی. لکه ما چې درته ویلي وو چې عبادت کول صرف د رکوع کولو او سجدې کولو نوم نه دی. عبادت صرف دا نه دی چې تاسو عبادت وکړئ یا تاسو روژه ونیوه نو تاسو عبادت وکړو، بلکې په ټول ژوند کې د الله تعالی په احکاماتو باندې تلل په غیر مشروط طریقې سره، یعنی انکنډیشنلی، مکمل سبمیشن. داسې نه ده چې بنده شرط لګوي چې داسې وشي نو هله به زه دا کار کوم، ګنیزو نه کوم، داسې نه. اطاعت به کول وي که حالات هر څنګه وي، هله وي هغه عبادت. لکه یو غلام چې وي، نو د هغو خپله هېڅ مرضي نه وي، د هغو خپل هېڅ مال او جایداد نه وي، د هغو چوټي نه وي، هغه په خپله مرضۍ باندې آرام هم نشي کولی، د هغو هر څه د هغو د مالک وي. نو آیا د دې لپاره تاسو تیار یئ؟ سوچ کوئ چې مونږ څه وایو او څومره غټه وعده کوو، او هغه هم په ورځ کې څومره ځله کوو، پنځه یا دېرش ځله خوی کوو. لیکن بیا زموږ زړه د محبت سره ولې نه ډکېږي چې مونږ ووایو چې ایاک نعبد، او زموږ زړه د محبت سره ډک شي؟ ځکه چې عبادت وایي هغې ته چې په هغې کې د انتها درجې محبت وي، او بیا د هغې د پاسه د هیچ چا محبت هم نه وي. پوه شوئ؟ تاسو په سورة الفاتحه باندې، داسې معمولی خبره نه ده. او مدد هم مونږ صرف ستانه طلب کوو. یو هغه مدد وي چې بنده د چا نه اوبو غواړي، یا چا ته ووایي چې ما فلانی ځای ته په ګاډي کې بوځه، نو دا هم مدد غوښتل دي. نو د دې مدد خبره نه کیږي، بلکې هغه مدد غیبانه څوک داسې ګڼل چې هغه بغیر د سو اسباب نه زما مدد کولی شي. ګنې هسې خو د دنیا د چلېدو دپاره هر انسان ته د بل ضرورت دی، ځکه چې دنیاوي ټول کارونه خو بنده په خپله کولی نه شي. په کور کې خلکو ځان له د مدد دپاره مددګار ایښودی وي، په جاب باندې هم د خلکو مددګار وي چې د هغوی مدد کوي، هغوی سپورټ کوي. کله په دوکان چا ځان له هیلپر ایښودی وي. او عیسی علیه السلام فرمایلی وو چې من انصاری الی الله، چې څوک دی زما مددګار د الله په لاره کې. نو پیغمبر هم مدد غوښتلی دی. نو دا خبره نه ده چې د چا نه مدد غوښتل په شرک کې راځي، په دې ځان پوه کړئ. خبره داسې ده چې کچری د انسان نه علاوه بنده مدد غواړي، یو وي سبب، لکه یو بنده وي او تاسو هغه ته ووایئ چې زما مدد وکړه، نو په دې کې هیڅ حرج نشته، تاسو د هغو نه مدد غوښتلی شئ. لکه که تاسو چاته ووایئ چې زما مدد وکړه، نو هغه بنده هم هله ستاسو مدد وکړي چې کله د الله تعالی اذن وي. ګنې هغه بنده راپریوتی شي، معذوره کیدی شي، او هغه بیا کار نشي کولی، هر څه کیدی شي. لکه تاسو چې ډاکټر له لاړ شئ، نو دا تاسو د هغو نه مدد غواړئ چې زما بیماری لرې شي. نو اوس سوچ دا نه دی په کار چې دا ډاکټر به ماله شفا راکوي یا دا چې دا دوایی به ما ښه کړي. نو هغه وخت په کار ده چې ستاسو په ذهن کې دا سوچ وي چې شفا ورکول والا ذات د الله تعالی دی، هغه به ماله شفا راکوي. چې د الله سبحانه وتعالی اذن وي، نو هله به ماته شفا ملاویږي. شفا د ډاکټر په لاس کې نه ده. دغه شان د یو وړوکي نه وړوکی شی چې تاسو له څوک درکوي، نو هغه هله درکولی شي چې کله د الله سبحانه وتعالی اذن وي. نو څومره هم اسباب چې دي، ذریعې دي، مینځ دي، چې د هغې په ذریعه مدد راځي، نو هغه به د الله تعالی د طرف نه وي. او چې بغیر د سو ذریعې نه مونږ سوچ وکړو، لکه چې کله تاسو د چا نه مدد وغواړئ او هغه خبره واوري او ستاسو مدد وکړي د لاسونو سره، د دې برعکس که تاسو وغواړئ چې بغیر د سو ذریعې نه ستاسو مدد وشي چې هیڅ سبب نه وي، او تاسو ووایئ چې یا غوث اعظم، یا علي مدد، پیره بابا راورسیږي وغیره، نو په دې کې هیڅ ذریعه نشته. د دې مطلب دی چې ستاسو دا عقیده ده چې تاسو ته دوی حی او قیوم ښکاري، چې دوی زما خبره اوري. که زه د هر ځای نه دوی د آواز ورکړم، نه دوی زما خبره اوري او زما په مدد کولو باندې قادر دي. نو دا د هغه غلط عقیده چې کله د بنده په عقیده کې شرک راشي، او دا داسې خطرناکه خبره ده، ځکه چې د جنت چابي توحید ده. یاد وساتئ دا خبره، د جنت چابي ده توحید، لا اله الا الله. خو یو بنده په توحید وي او گناهګار وي، خو یوه ورځ به هغه په جنت کې داخل شي. لیکن که په عقیده کې شرک وي، ملاوت وي، نو الله تعالی بیا بنده نه معاف کوي. شرک الله تعالی نه معاف کوي، بل هر گناه به خلی کیږي، معاف کیږي. او چې په یو کار کې معمولی شان شبه هم وي یا شک وي په هغې کې د شرک، نو د هغې نه هم خپل ځانونه بچ ساتئ. ګورئ که تاسو د الله تعالی نه سوا د بل چا نه مدد غواړئ، یا د یو لسمی زبانه، یا هر قسمه نوم که تاسو اخلی، نو د دې خو یو نقصان دا دی چې هغه ستاسو آواز نه اوري. نمبر ټو، هغه ستاسو په کار نه راځي، او په آخرت کې به مو دا شرک ډوب کړي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې اکثر خلک ایمان نه ساتي مگر د شرک سره، یعنی هغوی د ایمان سره شرک مکس کړی وي، ملاوت وي پکې. داسې نه وي چې مکمل طور شرک وي، مگر د هغوی په ایمان کې ملاوت وي، د شرک امیزه شوي پکې. کچری په پورا د پیو په دیکچې کې د متیازو دوه قطرې میلاو شي، نو هغه به څوک اوس کي. نو شرک یو داسې لوی نجاست دی چې هغه ټول توحید خرابوي، که د هغې معمولي شان ذره هم په توحید کې شامله شي. چې کله تاسو سبب اختیار کړئ، سو ذریعه، لکه یو ډاکټر تاسو له دوایی درکوي یا هغه سرجري کوي، نو هغه خو د غیبو سره ستاسو مدد نه کوي. کچری ستاسو دا سوچ وي چې دوی به په غیبو زما مدد وکړي، یا د دوی سره داسې قوت او طاقت دی چې دوی هر څه کولی شي، نو دا هغه عقیده ده چې بنده شرک ته رسوي. پوه شوئ؟ نو په دې باندې پوهېدل ډېر ضروري دي، ځکه چې خلک وایي چې د دوی نه مدد نه غواړو، نو د چا نه به غواړو؟ نو تاسو له پوهېدل دي چې کوم قسمه مدد تاسو غوښتی شئ او کوم قسمه مدد تاسو نه شئ غوښتی، او د الله تعالی نه هر قسمه مدد غواړئ. د صحابه کرام رضی الله عنهم خدا طریقه وه، سبحان الله. هغوی که به مالګه هم غوښتله، نو په هغې کې به مدد د الله سبحانه وتعالی نه غوښتو اول. یعنی چې تاسو کله هم د چا نه څه شی غواړئ، نو اوله هغه د الله تعالی نه وغواړئ. بیا یې د هغه بندنه وغواړئ. لکه تاسو فون استعمالوئ، سوزریه مو استعمال کړه، لیکن که تاسو وایئ چې زما آواز به فلانی ته رسي او د هغو سره طاقت دی، دا خو خدایي طاقتونه دي چې دا قسم خدایي طاقت دی د دې بنده سره، نو دا شرک دی. حالانکه الله تعالی فرمایي، حدیث قدسی دی، ډیر ښایسته او اوږد حدیث دی. الله تعالی فرمایي چې اے زما بندیانو، تاسو ټول وږي یئ سوای د هغه کس نه چې هغو له زه خوراک ورکړم. تاسو زما نه وغواړئ، زه به در له خوراک درکړم، یعنی خوراک هم الله تعالی ورکوي. یعنی موږ دا نه شو ویلی چې زه په یو کمپنی کې کار کوم نو د هغې په وجه موږ خورو، فلانی شته نو موږ خورو، ګنې موږ به وږي وو. استغفر الله. حضرت علی حجویری ته وایي چې دی داتا دی، دی دلته موجود دی، نو د دو په وجه ټول ښار ته رزق میلاویږي، او فلانی شته نو دا سمندرونه هغومه نه کړي دي، ځکه دا طوفان نه راځي. الله تعالی فرمایي چې تاسو وږي یئ سوای د هغونه چې چاله زه ورکړم. تاسو زمانه لږ اوخو غواړئ، او فرمایلی شو چې وغواړئ. ګورئ په دنیا کې که تاسو د چانه په دویم یا دریم ځل باندې څه غواړئ، نو هغه تنګ شي چې وروره تا صرف زما کور لیدلی دی، تو هر وخت د غوښتلو دپاره راځي، او بیا تاسو د هغو فون چتول هم بند کړئ چې دی برانه اوس بیا څه غواړي. تاسو هغوی بلاک کړئ، خبرې ورسره کول نه خوښوئ، لیکن الله تعالی هغه ذات دی چې د هغو نه ونه غوښتي شي نو هغه ناراضه کیږي. سبحان الله. هم دغه فرق دی د خالق او مخلوق په منځ کې. مخلوق تنګ شي او خالق د غوښتلو سره خوشحالیږي. او په قرآن پاک کې د ټولو نه مخکې موږ ته غوښتل ښودلی شوي دي. د دې نه خپل ځان بې نیازه مه ګڼئ چې موږ څه غواړو، زما خو د سره حاجت نشته دی د غوښتلو، هر څه راسره دي. نه، دا خو تکبر دی. ای الله، موږ خو هر وخت ستا محتاج یو. یو ساعت داسې نه وي چې تاسو د الله تعالی محتاج نه یئ، لیکن شاید چې تاسو ریئلایز کوئ نه، د یو سا په اخیستو کې هم تاسو د الله سبحانه و تعالی محتاج یئ. دا سا د هغو د اذن سره چلیږي. دا جدا خبره ده چې الله تعالی بغیر د غوښتلو نه موږ له ډیر هر څه راکړي دي، او کافرانو له خفي څومره هر څه ورکړي دي، او کافرانو له څومره هر څه ورکړي دي، ټولو له ورکوي بغیر د غوښتلو نه. لیکن هغه په دې خوشحالیږي چې تاسو د هغو نه غواړئ. نو ای فرمایل چې ای زما بندیانو، تاسو ټول لغړ یئ، یعنی بربند یئ، نو زما نه لباس وغواړئ، زه به یې تاسو له درکړم. چېرته تر نن ورځې پورې تاسو جامه غوښتلې ده، نه مو ده غوښتلې، ځکه چې زموږ سره د مخکې نه سمه ډېره ده. موږ خو په خپله زو او اخلو، موږ ته د غوښتلو څه ضرورت دی؟ خوراک خو زموږ سره د مخکې نه ډېر تیر دی، فریج مو ډک دی. موږ ته د غوښتلو څه ضرورت دی؟ اوبه ډېره زیاته ده. موږ ته د غوښتلو څه ضرورت دی؟ نه بیا هم غواړئ چې یا الله موږ ستا محتاج یو، نو موږ ته جامه واغونده، تو په موږ باندې اخره. د جامې د اغوستلو په وخت کې هم دا سوچ کوئ چې دا د الله تعالی دین دی، دا خو ورکړه ده، دا خو زما نه ده. د هر څیز په ذریعه هغه وپېژنئ، لکه ما چې درته ویلي وو چې کله تاسو د قرآن چشمه واچوئ، نو د هر څیز په ذریعه به الله سبحانه و تعالی وپېژنئ. په هغې کې به د رب محبت په نظر راشي تاسو ته، دا هغو بخښنه به درته په نظر راشي، دا هغو دین به درته په نظر راشي. نو ای زما بنیانو، تاسو ټول گمراه یئ سوای د هغو نه چې چاله زه هدایت ورکړم. نو زما نه هدایت وغواړئ، زه به تاسو له هدایت درکړم. دا هم ډېر قیمتي نعمت دی، هدایت دا هم غواړئ. دا مه وایئ چې موږ ته ټوله پته ده او هر څه راله راځي، موږ ته به څوک څو ښیي. اوس به موږ ته دا قرآن ښیي، د دې نه به یې زده کوو، لکه چې موږ ته پته نه وي چې زندگی به څنګه تیروو. نه، موږ ته پته نشته. عاجزي د الله تعالی خوښه ده. بیا یې وفرمایل چې ای زما بندیانو، تاسو ټول ګناهګار یئ، هیڅوک هم د ګناه نه پاک نه دي. وی فرمایل چې تاسو ټول ګناهګار یئ، او صرف زو ګناه بخلی شم، نه زما نه بخښنه غواړئ، زه به تاسو معاف کړم. سبحان الله. چې بخښنې والله پخپله فرمایي چې تاسو زما نه بخښنه غواړئ، زه به تاسو معاف کړم، نو بیا انتظار د څه خبرې دی؟ بیا ولې بخښنه نه غواړئ؟ که د دنیا څه شی وي او که د آخرت، هر شی د الله تعالی په لاس کې دی. که هغه د وړوکي نه وړوکي شی وي، د مالګې پورې، او که صحابه کرام رضی الله عنهم هغه د الله سبحانه وتعالی نه غواړي، نو سوچ کوئ د وړوکي نه وړوکي شی چې هغې له موږ څه اهمیت نه ورکوو، د هغې نه واخله. د غټ نه غټ شی، هدایت او د جنت پورې د الله تعالی نه غوښتل دي موږ ته. ګورئ، تاسو ته په فون کې ټکسټ هم راتلی شي، ایمیل هم راتلی شي، تاسو له ډاګي هم خط راوړی شي، مختلفې ذریعې کیدی شي، لیکن د هغې شاته سورس یو دی، د کوم ځای نه چې خط راغلی وي. دغه شان تاسو په دې ځان داسې پوهه کړئ چې رزق دی دا تاسو ته د دکان نه هم ملاویږي، د جاب نه هم ملاویږي، د سبلې مزدورۍ سره هم ملاویدی شي، هر څنګه ملاویدی شي، لیکن د هغې شاته چې کومه ذریعه ده، کوم سورس دی، نو هغه نوکری نه ده، هغه دکان نه دی، هغه د الله تعالی ذات دی. تاسو دا نه شئ ویلی چې دا ډاګي ډېر ښه دی، دا خط هغو مال را کړی دی، دا هغو نه دی در کړی، هغو در ته صرف در رسولی دی، هغه یوه ذریعه ده. تاسو د هغو شکریا ادا کولی شئ، لیکن دا سوچ مه کوئ چې دا د دو دین دی، د دو ورکړه ده، او هغه به ولې نه ورکوي. د هغو د خزانو خدا حال دی. هغو فرمایلی دي چې ای زما بندیانو، کچری ستاسو اولنی او اخیری کس مخکې او وروسته ژوندی او مړ، جین او انسان، اوس په دې کې څوک پاتې شو؟ د آدم علیه السلام نه واخله د اخیری انسانه پورې، او په جناتو کې هر جن چې د کله راسي پیدا شوی دی، د قیامت پورې چې څومره هم جنات دي، وړوکی، ځوان، بوډا، مسلمان، کافر، څوک چې مړو دي هغه هم، او کوم چې ژوندي دي هغې هم، که دا ټول راجمع شي او زمانه وغواړي، او زه د ټولو دعاګانې قبول کړم چې څه هم وغواړي، او د خپلې مرضۍ سره، او زه ټولو له ورکړم، نو ټولو له د ورکولو نه پس هم زما په خزانو کې دومره شان کمی نه راځي لکه څومره اوبه چې د یوې ستنې پورې ونخلي چې هغه په سمندر کې ډوبه شي او بیا راوځي. تاسو ووایئ ماته چې کله بنده یوه ستن په سمندر کې ډوبه کړي او راوی باسي، نو د هغې سره د سمندر په اوبو کې څو کمی راځي؟ د هغو خزانې دومره دي، د هغو نه مونږ سوال نه کوو، او د خپل ځان په شان د محتاج خلکو نه مونږ سوال کوو. هر انسان محتاج دی. الله تعالی فرمایي کنه چې ای زما بندیانو، تاسو ټول محتاج یې، او ټولو ته د خوراک ضرورت دی، د جامه پیزار ضرورت دی، د هدایت هم ضرورت دی، د بخښنې هم ضرورت دی. نو مونږ ټول انسانان یو، او د هغوی نه د غوښتلو په وخت کې نه شرمیږي، او چې د الله تعالی نه غواړي نو شرمیږي. او داسې هم نه ده چې هغه نه ورکوي، بلکې هغه خو پخپله فرمایي چې تاسو زما نه وغواړئ نو زه به در له درکړم. الله اکبر. چې تاسو څه هم غوښتل غواړئ د الله تعالی نه، نو ډایرکټ دي د هغو نه غواړئ. کوم رب چې د ابلیس دعا هم اورېدلې وه، او هغو ته څه میلاو شول، څه چې هغو غوښتلي وو. نو یو انسان خو د ابلیس نه خراب نه شي کېدی. نو دا سوچ چرته هم مه کوئ چې فلانی ځای ته لاړ شو نو اولاد به راته میلاو شي، چې فلانی له لاړ شو نو شفا به راته میلاو شي، د فلانی در ته به لاړ شو نو زموږ نه به مصیبت لرې شي، او زموږ د کور حالات به صحیح شي. نه، دا عقیده مه ساتئ چې فلانی مشکل کشا دی، یا حاجت روا دی، یا هغه دستګیری کوي، یا داتا دی، یا غوث اعظم دی. دا ټول د ایاک نستعین د عقیدې خلاف دي. په قوالۍ کې خلک ډېر په جوش کې سرونه خوهي، لیکن کله کله دا سوچ هم کوي چې په دې کې مونږ وایوسو چې خواجه نه ورکوي نو بیا به څوک ورکوي. ګورئ، دا څومره غټه د شرک خبره ده، دا خو د کفر کلمه ده. نور کفر څنګه وي؟ اقبال ویلي وو چې غیرون سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. هم دا خو کفر دی، کفر کوي، او وایي چې ایاک نستعین، په مونځ کې وایي چې ای الله، زه ستا نوکر یم، زه ستا غلام یم، زه صرف ستا یم، صرف ستا د درنه غواړم، زما خو بل څوک شته دی نه. او چې مونځ ختم کړي نو بیا څادرونه غوړوي، چې دلته څادر غوړوو نو دا بابا به رانه خوشحاله شي، چې دلته دیګ پوخ کړو نو داسې به وشي، هلته تارونو له غوټې ورکوي. نو ایاک نستعین چې دی، د دې په معنی پوه شي. او په عربۍ کې د مدد کولو دپاره نور هم الفاظ دي، نصر هم مدد ته وایي، لیکن دلته عون لفظ راغلی دی. دا نستعین لفظ د عون نه دی، دا هغه مدد وي چې کله بنده په خپله کوشش وکړي، او د هغې نه پس بنده ووایي چې زما چې څومره هم وسوه او طاقت وو نو هغه ما ولګوه، او اوس مخکې مې ای الله ته مدد وکړي. دې ته وایي اعانت. نو په دې کې ضروري ده چې بنده اوله خپل کوشش وکړي او بیا مدد وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بدر کې د جنگ کولو لپاره ودرېدو، او صحابه کرام رضی الله عنه د ځان سره بوتلی وو او رسېدلی وو. د هغې نه پسې د الله تعالی نه مدد وغوښتلو. داسې نه وه چې په کور کې ناست وو او مدد یې غوښتلی وو، نو هله بیا الله تعالی فرشتې نازلې کړې وې. نو په خپله لاس پې نه وهل او دا سوچ کول چې الله تعالی به راله دغه شان راکړي، پخپله به هر څه وشي، ځکه چې تو هر څه د غیبو سره کوې، مونږ ته د څه کولو ضرورت نشته دی. چې د الله تعالی اذن وي نو اوبه شي. نو تاسو هم لاس پخو خوځوئ که نه؟ نو په دې وجه د ایاک نستعین دا مطلب نه وي چې انسان دې پخپله کوشش نه کوي. بل طرف ته یو بل مسکنسپشن دی، غلط فهمي ده، چې موږ صرف هغه وخت واړو یا هغه وخت الله تعالی طرف ته راځو چې کله زموږ سو په کار وي او یا سو غواړو، یعنی د هغې د الله تعالی سره داسې تعلق وي، یو ویش لیست وي چې زما دا په کار دي، چې سی په کار وي نو بیا وایي چې یا الله دا راکړي، بس د هغې نه علاوه هیڅ عمل دخل نه وي. دا الله زما په ژوند کې نه موږ د هغه سو خبره منو، بس چې زموږ خواهشات پوره شي او چې په هغې کې وخت هم ونه لګي چې څنګه یې وغواړو او هغه وخت راته میلاو شي. که ناوخته شي نو موږ بیا ډېر مایوسه کیږو چې زموږ خو دعاګانې قبلیږي نه، او بیا موږ ناراضه شو چې منځونه پرېږدو چې اوس د منځونو څه ضرورت دی، زموږ خو دعا هم نه قبلیږي. موږ خو ډېرې دعاګانې کړې وې، یعنی تاسو منځونه هم په دې کوئ چې ستاسو خواهشات پوره شي. تاسو الله تعالی طرف ته صرف په دې وجه راځئ چې زما خواهشات پوره شي، چې زما ډیمانډس پوره شي. نو اوس په دې کې د انتها درجې محبت چرته دی او په کوم ځای کې عاجزي ده؟ بیا چې داسې خبرې خلک کوي، یعنی ستاسو تعلق د الله تعالی صرف د سیزونو د اخیستو دپاره دی. که زموږ سره د چا داسې رویه وي نو موږ فوراً وایو چې تاسو څومره مطلبي یې. الله تعالی په قرآن کریم کې په ډېر ځایونو کې دا فرمایلی دي چې کله د هغې کشتۍ په ول کې ونښلي نو بیا الله تعالی له آواز ورکړي او الله کوي، خو په عام حالاتو کې د الله تعالی سره هیڅ تعلق نه وي. نو چېرته موږ خو داسې نه کوو د الله سبحانه و تعالی سره. نو غواړئ د هغونه مدد ضرور غواړئ، لیکن د هغې نه مخکې سراغلی دي ایاک نعبدو، د هغو بندیان جوړ شئ، و ایاک نستعین وروسته راغلی دی، او ایاک نعبدو مخکې راغلی دی. او په دې کې په حکمت باندې پوه شوئ چې تاسو اوله بندیان جوړ شئ او بیا د هغې نه پس خبره کوئ چې اے الله موږ صرف ستا نه مدد غواړو، چې یا الله زما خو څوک شته دی نه، اے الله زه کوم خوا لاړه شم، صرف ته یې چې زما مدد کولی شي، هم ته یې چې زما کار صحیح کولی شي، هم ته یې چې زما دعا اورېدی شي. زما خو یو کار هم نشي جوړېدی، صرف ستا نه موږ مدد غواړو. بس دا نه ده چې نستعین موږ مدد غواړو بس، بلکې صرف ستا نه موږ مدد غواړو. الله اکبر، الله دې وکړي چې موږ په دې خبرو باندې پوه شو او چې موږ واقعي د الله تعالی بندیان جوړ شو، او چې موږ د خپل هر کار په کولو کې الله تعالی طرف ته ګورو. لکه ما چې درته ویلي وو چې امام ابن تیمیه سو فرمایلی وو چې د انسان هر قول او فعل داسې وي چې د هغې سره الله تعالی خوشحالیږي. که تاسو چېرته ناست یئ او د دوستانو سره خبرې هم کوئ، نو چې د هغوی سره هم زما تعلق د الله تعالی د خاطره وي. که تاسو د مور او پلار سره نیکي کوئ، نو د دې نیت سره چې د دې سره به رانه الله تعالی خوشحاله شي. که د بچو پالنه کوئ، نو د دې نیت سره چې دا ذمه داري په ما باندې الله سبحانه وتعالی ایښودې ده، زه به دا پوره کوم. زه رزق حلال ګټلو لزم، نو د رزق حلال لپاره د کور نه وتل هم یو عبادت دی، بیا به ستاسو هر شی عبادت جوړ شي. د الله تعالی څومره کرم دی، لیکن په دې کې چې دا سوچ خو وي کنه چې دا کار زه ولې کوم، د دې نه پس بیا الله تعالی فرمایي، او دا واحد صورت دی چې په دې کې الله تعالی د هر آیت مبارک نه پس جواب ورکوي، الحمدلله رب العالمین. د دې نه پس هم موږ ته جواب میلاو شو، د الرحمن الرحیم نه پس هم جواب میلاو شو. اوس چې کله موږ دا اوه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله تعالی او فرمایل چې دا زما او زما د بنده په منځ کې دی، یعنی اوس زما او د دو معامله ده. اوس چې دې څه هم غواړي نو دو ته به ورکړی کېږي، او انسان ته دا پته هم نه وي چې هغو له څه غوښتل پکار دي. که چېرې تاسو ته څوک وایي چې په دې وخت ستا خواهش پوره کېدو واله دی، نو وغواړه چې څه هم غواړې. څوک به یو څه غواړي، یو څوک به بل څه غواړي. او دلته وفرمایلی شول د انسان د ټولو نه غټ ضرورت هغه ورته وویلی شو او وښودلی شو، لکه څنګه چې الله تعالی آدم علیه السلام ته دعا ښودلې وه او هغه غوښتلې وه، ربنا ظلمنا انفسنا، دا هم هغه ته ښودلی شوې وه چې په دې طریقه باندې زمانه توبه وکړه. ګنې آدم علیه السلام ته خو پته نه وه چې په دې طریقه باندې زمانه معافي وغواړه. نو الله تعالی موږ ته وښودله ستاسو دپاره د ټولو نه زیات څه شی ضروري دی، چې تاسو دا ووایئ چې اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا دا لفظ د هدایت نه دی، د هدایت درې معنی دي: لاره ښودل، په لاره باندې روانول، او منزل ته رسول. یعنی یو وی چې تاسو چا نه د لارې تپوس وکړئ او هغه درته وایي چې تاسو سیده لاړ شئ، ښی طرف ته کوږ شه، ګس طرف ته کوږ شه، نو تاسو به هلته ورسئ. دویم هغه کس وي چې ستاسو سره لږ شان لاړ شي او بیا در له ډایرکشن در کړي چې ما د دې ځای پورې راوستلې او مخکې ته په خپله لاړ شه، اوس لږه شان لاره پاتې ده. او دریم هغه کس وي چې هغه ستاسو لاس ونیسي، ستاسو سره په ګاډي کې کینی او د هغه ځای پورې در سره لاړ شي، یعنی تاسو بالکل دروازې ته ورسوي. نو تاسو د سوسیس هدایت غواړئ د کومې لارې او دا د کوم ځای پورې ځي؟ د دې منزلي مقصود د جنت، جنت ته رسول، خودل، چلول. بعضی وقت یو لاره خو ښکاري لیکن انسان نشي تلی. ګورئ چا چې د قرآن کریم کورس مکمل کړو، لاره خو ورته ښکارېده لیکن په هغه لاره باندې تلل دا یو جدا کار دی. موږ دا نه شو ویلی چې علم راغی نو بس موږ ته هدایت میلاو شو. نو ګورئ، هدایت میلاوېدل جدا شی دی او علم راتلل جدا شی دی. علم ذریعه جوړیږي د هدایت د موندلو دپاره، لیکن څوک دا نشي ویلی چې زما سره علم دی نو زما سره هدایت هم دی. علم خدای ابلیس سره هم ډیر زیات و لیکن هدایت ورسره نه و. او مخکې به راځي چې د یهودیانو سره هم علم ډیر دی لیکن هدایت ورسره نشته دی. نو هدایت هغه شی دی چې دا انسان ته د علم په ذریعه خو حاصلېدی شي. مګر ګورئ، یو وی لاره خودل، هغه دی علم. علم تاسو واخیستو، لاره درته ښکاره شوه، تاسو ته هر څه کلیر شول. لکه ما چې درته ووی چې کچری تاسو د قرآن چشمه ولګوئ نو تاسو ته به هر څه په نظر باندې راشي چې دا سپین دی، دا تور دی، دا ښه دی، دا بد دی، دا حلال دی او دا حرام دی. هر څه به درته ښکاره شي، لیکن د هغې نه پس عمل خو به تاسو ته کول وي. نو په لاره باندې روانول او بیا منزل ته رسول، چېرته داسې ونه شي چې مونږ په لاره کې وښویږو، الله دې نه کړي چې مونږ منزل ته ونه رسیږو. نو په دې لاره باندې تلل ضروري دي. او ګورئ چې څوک په دې لاره ځي او هغو له مرګ هم راشي نو بس هغه جنت ته ورسېدو. نو په دې لاره باندې اوسېدل ضروري دي د مرګ پورې. چې څوک په دې لاره باندې د مرګ پورې روان وي نو هغه به منزلي مقصود ته ورسیږي. نو دا هغه لاره ده چې دا صراط ده. اوله په صراط باندې ځان پوه کوو. صراط هغه لاره ده چې هغه ښه کلاو او پلنه لاره ده. یو وی طریق، او دا لفظ به تاسو په سعودي کې اورېدلی وي کچری هلته تلیې. هغوی وایي طریق طریق، چې لاره ورکړئ، لاره ورکړئ. او طریق هغه لاره وي چې په هغې باندې په تلو تلو کې لاره جوړه شي. سبیل هم لارې ته وایي. طریق وړه لاره وي، سبیل د هغې نه لویه لار وي، او صراط ډېره لویه وي، لکه هایوی چې وي. داسې وګڼئ لکه هایوی. هایوی څومره پلنه لاره وي، په هغې کې ډېر لینز وي. او د طریق جموي، هغې ته طرق ویلی شي. د سبیل جموي، هغې ته سبل وایي، یعنی ډېرې لارې. لیکن د صراط جمع نشته دی. د دې مطلب دی چې صراط صرف یوه لاره ده، داسې نه ده چې هر طرف ته صراط ده. د نورو مذهبونو خلک وایي کنه چې ټول مذهبونه یو شان دي، دا مختلفې لارې دي او ټول یو الله ته ځي او ټولې ښه صحیح دي. هغوی وایي چې په دې کې څه دي، که څوک بګوان وایي او که بل څه وایي، ټول د یو خدای په تلاش کې دي. نو دا غلطه خبره ده. یاد وساتئ دا خبره چې صراط مستقیم صرف یوه لاره ده. تاسو دا نشئ ویلی چې هر طرف ته د مختلفو سوچونو او عقیدو خلک موجود دي. داسې دی لکه یو ځنګل د فلسفو، او هر بنده دلته خپله خپله خبره کوي. نو ګورئ، په هغې کې تاسو دا نشئ ویلی چې everyone is right، ټول صحیح دي. دا خبره یاد وساتئ. دا خبره خلک د خلکو د خوشحالولو دپاره کوي چې نه نه، داسې چاته مه وایئ چې تاسو غلط یئ. نه، هغوی غلط دي. د لا اله مطلب څه دی؟ اوله تاسو انکار وکړئ چې دا ټول غلط دي، نشته دی بل اله. بیا راځي الا الله، سوای د الله نه. اوله تاسو داسې وایئ او دا مخکې راځي. تاسو وایئ چې دا ټولې لارې غلطې دي، صرف یوه لاره ده او هغه صراط مستقیم ده، هغه صرف یوه ده. او خلک پکې مثالونه ورکوي چې ګورئ، که څوک یو غر ته خیجي نو هغې ته څوک د یو طرف نه خیجي او څوک ورته د بل طرف نه خیجي، رسیږي خو ټول یو طرف ته. نو نه، داسې نه ده، بلکې صراط مستقیم صرف یوه لاره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه لاین راکاږلی وه، یعنی کرخې راکاږلی وه په ځمکه باندې، او وی فرمایل چې دا صراط مستقیم ده، او د هغې په سایډ یې نورې لارې جوړې کړې چې دا د ګمراهۍ لارې دي. که څوک د دې لارې نه ووتو او اګزټ یې واخیستو، که هغه لږ شان هم د دې لارې نه کوږ شو، نو هغه بیا د ګمراهۍ په لاره باندې روان شو. نو اوله وویلی شول چې موږ له هدایت راکړې، یا الله موږ روان کړې او منزل ته مو رسوې چې موږ په دې باندې پاتې شو او زموږ منزل جنت دی. د دې صرف دا مطلب نه دی چې بس موږ منځونه وکړو او روجې ونیسو نو موږ ته هدایت میلاو شو. نو نا تاسو په هر معاملې کې د الله تعالی نه رهنمایي وغواړئ، ګایډنس وغواړئ، چې چرته داسې ونه شي چې جنت زما د لاس نه وځي. ګوره، یو بنده دی او هغه چرته په یوځی کې داسې خبره وکړي چې هغه شرک والوي، نو داغونه د جنت لاره ورکه شي. یا څوک دروغ وایي، دوکبازی کوي، حرام خوري، نو هغه څوک د جنت لاره ترینه ورکه شوه. نو چرته داسې ونه شي چې زما د سوکار نه، زما د سو خبرې نه، زمانه د جنت لاره ورکه شي. او ګورې چې کله د انسان یو شی په کار وي، نو هغه څنګه غواړي؟ کوستاسو بچی تاسو ته وایي چې مال کور راکړی، گاډی راکړی، جاب راکړی، نو تاسو به وایي چې دا لا کومه طریقه ده د غختلو. مونږ په خپل هم داسې نشو برداشت کولی. او د الله تعالی په مخ کې اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، مونږ څه سبق خو نه اورو. مونږ خو غواړو د غختلو هم یوه طریقه وي. او مونږ د دنیا په هر معامله کې د الله تعالی نه سیده لاره غواړو، صرف د عبادتو په معامله کې نه، په هر معامله کې. کو هغه سو خاندانی معامله وي، کو د کاروبار سو معامله وي، د خپلو رشتو ناتو په معاملاتو کې، د اچولو او اغوستو په معاملاتو کې، د کوژدنې او وادو په معاملاتو کې، په هر معامله کې، د خپل جاب او سبق په معاملاتو کې، د خپل کور د ژوند په معاملاتو کې، چې یا الله مونږ ته سیده لاره وښیې، هغه لاره چې جنت طرف ته بنده بوزي، چې په دې کې زمانه سو خرابې ونه شي، چې زما جنت زمانه لاړ نه شي. سبحان الله، الله اکبر. نو الله تعالی مونږ ته دا وښودل. او په ژوند کې داسې اکثر کېږي چې تاسو سحر راپاسئ او ستاسو سره چویس وي چې دا کار وکړم او که دا دې طرف ته لاړ شم او که هغه طرف ته، دا کار وکړم او که هغه کار وکړم، زه دا رشته قبول کړم او که نه. او چونکې تاسو اهدنا الصراط المستقیم وایئ، نو تاسو دا خبره په ذهن کې کیږدئ چې زما ټول کارونه به صحیح کیږي، ځکه چې ما د الله تعالی نه رهنمایي غوښتلې ده. دا ټول کارونه په ذهن کې کیږدئ. په دې ټولو کې زموږ نیغه لاره په کار ده، په یو کار کې نه. اے الله، زه خو عاجزه یم او زما ستا مدد پکار دی، په عبادت کې مې ستا مدد پکار دی او په هر معامله کې مې ستا مدد پکار دی، ځکه چې انسان خود خپل ذهن سره صحیح فیصلې نشي کولی. نو په دې وجه هغه الله سبحانه وتعالی ته دعا کوي او داغونه مدد غواړي. اوس چې تاسو د سحر مونځ وکړئ او دا دعا وغواړئ چې اهدنا الصراط المستقیم، چې یا الله ما ته نیغه لاره وښیې، بیا چې تاسو جاب له لاړ شئ یا په خپل کاروبار باندې لاړ شئ یا په خپل کاروبار باندې لاړ شئ، نو بیا تاسو مطمئن اوسئ چې ما د الله تعالی نه سیده لاره غوښتلې ده، نو الله تعالی به ضرور زما رهنمایي کوي او روانوي او چلوي به مې هم د هدایت په لاره باندې او مال به صحیح ډایرکشن راکوي. بیا تاسو د ماسپخین مونځ وکړئ، بیا تاسو هدایت وغواړئ، نو د ماسپخین نه د مازیګره پورې تاسو ته بیا د الله تعالی د طرف نه ګایډنس میلاو شي. کچری تاسو واقعي د زړونو غختلی وي او سیرات خدا شو او مستقیم کوم لار ده، سیده خو مونږ وایو خدا لفظ د قامه نه دی، دا ادیدو ته وایي، ځکه چې قیام د دی نه دی. په منځ کې قیام کوو، چې کله تاسو وایي چې قامه، نو د دې مطلب وي سیده ادریدل، نیغ ادریدل. چې کله تاسو سیده ولاړ یئ، نو بیا د نیغې لارې مطلب دا وي چې کله یو شی سیده ولاړ وي، نو هغه بلندۍ طرف ته ځي. چې څوک هم په دې لاره باندې ځي، نو هغه اوچتېږي او بره تلل آسان وي. او که مشکل وي که نه، د انسان سا هم راماتېږي، انسان ستړی کېږي هم، او د هغو ډېر طاقت هم پکار وي په دې لاره باندې د تلو دپاره. دا داسې وګڼئ لکه په آخرت کې هم یو پولیس صراط دی، او هغه د ویښتو نه زیات نری دی او د تورې نه زیات تیره دی. نو دا سوچ وکړئ، دا نن چې څوک وایي چې په صراط مستقیم باندې تلل خو ډېر ګران کار دی، ځکه چې بیا خو به هر حکم منل وي، نو څنګه به زموږ په دې باندې. نو یاد وساتئ دا خبره، چې څوک په صراط مستقیم باندې روان شو، نو هم هغه کس به په پل صراط باندې تلی شي په آخرت کې. او په صراط مستقیم کې علما دا هم لیکلي دي، د دوو نقطو د ملاوهلو دپاره چې د ټولو نه وړوکي کرخه وي، نو هغه صراط مستقیم ده. ژوند څومره مختصر دی، د څومره وخت لپاره به تلل وي، د ټولو نه وړوکي کرخې ته ویلی شوی دی، د ټولو نه وړوکي کرخه چې د دوو نقطو په منځ کې وي. داسې نه ده چې په زرګونو او لکونو کلونه به تاسو په صراط مستقیم باندې ځئ او خپل ځان به ثابتوئ، پروف کوئ. نو ګورئ، دا ډېره وړوکي زندگی ده، بس دومره لاره وهل دي تاسو ته، ځکه خو بیا الله تعالی جنتیانو ته فرمایي چې تاسو څومره ښه اوسېدل یئ، په دومره وړوکي او مختصر ژوند کې تاسو زو راضي کړم او جنت مو بیا موندو، او دوزخ والو ته به وایي چې تاسو څومره بدبخته یې چې په دومره وړو کې ژوند کې تاسو زو دومره ناراضه کړم چې تاسو جهنم ته راورسېدئ. نو موږ ته څه پته ولګېده چې مستقیم صرف سیده نه ده، ګنې په سیرات کې هم د سیده معنه ده او د کلاو معنه ده، د پلنوالي معنه راځي. د دې مطلب دا دی چې په دې لاره باندې ډېر خلک تی شي، داسې نه ده چې صرف زو پریزم، نور خلک به هم وي او هغوی به پرې هم روان وي او مخکې به موږ ته پته لګي چې څومره خلک لی شي. او دویمه خبره دا ده چې لاره دومره پلنه ده، خو ډېر خلک پرې روان وي، خو ډېر خلک پرې هم روان وي نو ستنګي به نه وي. او چونکې پلنه لاره ده، واضحه لاره ده، نو دې نه څه پته لګي. د دې مطلب دی چې الله تعالی دا ویګ نه ده ساتلی چې په دې کې د چا څه کنفیوژن دی، بلکې ډېره کلیر ده. دا څوک دا نه شي ویلی چې موږ خو په صراط مستقیم باندې نه پوهیږو، چې موږ خو په صراط مستقیم باندې نه پوهیږو چې دا څه ده او الله تعالی څنګه راضي کول دي. موږ خو پوهیږو نه، نه، بلکې دا ښه کلاو لاره ده او دا سیده لاره ده او دا ښه کلیر لاره ده. اوس که څوک ورکېدل غواړي نو دا بیا د هغو خپله مرضي ده، ګنې داسې نه ده چې الله تعالی نه ده ښودلي، بیا یې نه ده واضحه کړي. دا لاره ښه صفا او کلیر ده، دا نه سو پزل دی او نه سو کمپلیکس فارمولا ده، او نه الله تعالی پټه کړې ده چې دا به تاسو ته تلاش کول وي. لکه خلک چې د خزانو د تلاش کولو د پاره ځي، دا بالکل کلیر ده. او چې څوک هم دا د اخلاص سره غواړي نو هغه به دا صراط ښه د اسانۍ سره بیا مومي.